أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة بقرة يوصل رشقة الوشتم آيات دي. پدے آیات کریمہ کی اللہ جل جلالہ د مسلمانانو د زړه یو پښتنه چې د دې فزرو کې برابر دیدل هغه حلوی هغه پدې ډول باندې چې کله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اسلام د مبارک دین پیروان نورس تر بلې ډیرېدل په دغه اندازه باندې به د یهودو فزرک حسد او عناد جوړېدی. دا بیان سو از غم علی چی دا اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی دا سی پرمختق کی دا اسلام دن ولی پرمختق کی مسلمانان و قرص تر بلی ولی دیریشی او خلق ولی دا اسلام دن ترازی یهودیان هم مرترازی مشرکان هم مرترازی نصارا هم مرترازی دا نور و جنون و خلق هم مرترازی تا یهودیان و نسو از غم علی نو هر تو نشی با دا اسلام دن پرمختی پا آغا اندازہ با دا دی فضلی کی حسد و عناد دیر دی. تردا سے اندازے پورے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امر وسو چتا د بیت المقدس سخه مخ را واڑوا و کعبہ شریف تا شپار اسمیش یا اول اسمیش چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تل منز وکی الا امر و توقی چھ کعبہ شریف تا مخ را وگر زبا کل چھ دا کار تر سر اسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پاک مسلمانان و منزول شروع کرن دل منزو قول و پرمحال بانجی با اے و کعبی شریفی تمخ تاوا و دا غا حالت کنو یهودیان و تشبهانا جوڑ اسولا آغا یهودیان چیزرون اے دا حسد و دا عناد دکو او غنو شو تبلیغات شروع کرن چابا ویل چتا کنگا جندی یورا جیوا قابایی بل یورا جبل قابایی یو ورځ یوې قبلیه تر منځ کې بل ورځ بلې قبلیه تر منځ کې چا به پسندونه ول چا به اعتراضونه کول چا به نیوکې کول ډول ډول خبرې به یې کول. نو مسلمانان ته په زړه کې دا پوښتنه پیدا وه چې دغه یهودیان لږ چې د اسلام په حقانیت نه دي خبر. کشکې الله جل جلاله دوی ته معلومات ورکړي وای او دا یې ورته ویلي وای چې موسی علیه السلام خو پیغمبر و دین یې حق و عیسی علیه السلام پیغمبر و دین یې حق و خو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په پیغمبري ولېږي د دې دواړو دینونه منسوخ سوه اوس دغه دین چې دی دا باید عمل پو وسي دغه معلومات باید الله دوی ته ورکړي وای. نو دا چې دی ناخبره دي نو خود منکران دي. الله جل جلاله دا آیات کریمه نازل کړي او مسلمانانو ته دا خبره ثابته کړل چې ستاسو په زړو کې خدا دی چې دوی به خبر نه وي یا داسې نه ده بلکه دا به یهودیان و نصرانیان دی یقینا خبر دی یقینا معلومات تستا و تورات و انجل کی اللہ جل جلاله د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول اوصاب بیان کلی و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم دا پلار نم قد و قامت اوصاف و اخلاق علامه دا طول پا تورات و پا انجل کی پا پرد وال بیانوه دا سی بیانوه چی کل محمد رسول اللہ دا پیغمبری دعوه وکڑل دی نماز و توقتل دستی ایو پیجندی چی دا آغا آخری زمانه پیغمبر دی دا آغا پیغمبر دی چی پا تورات کی اللہ شودل دی دا آغا پیغمبر دی چی پا انجل کی اللہ شودل دی دا چی ایمانون نراولی دا چی منکر دی دا حسد و دا عناق پا وجه دی دا نمعلومات پا وجه نی دی. الله جل جلاله اشر وشانه کی اوائی ویدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی پیجنی لکت پل زامون چی پیجنی دا یو چا سخا چی پشتن وسی چی تخپل زی پیجنی آغا پا جواب کو توائی وی پسلو نپرو کی چرا سی ایلسی بیل تعمول بیل فکر ایدسی پیجنو فکر کول لانا را سی نگواری چی تو دا بزنا زی وی تو بنی چی مازی مستر کی پرو لگی پیجنی نو تر دا سی اندازی پردی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیجنی او علامی پا تورات پا انجل کی پا دا سی جول بانجی ویلی دی چی مازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا وگوری
فکر نه ځنې غواړي دستي یو دم پیژني چې یقیناً دا هغه پیغمبر دی چې په تورات په انجیل کې ښودل شوی. حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی د مبارک د عبدالله ابن السلام رضی الله عنه پوښتنه وکړل، هغه د تورات عالم و او ورته ویې ویل چې آیا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې پیژنې لکه خپل زوی؟ یعنی خپل زوی خو بې له تأمله بې له فکره چې په هر څومره نورو همزولانو کې علت شي ته دستي پیژنې چې دغه زما زوی دی. آیا ته محمد رسول الله هم داسې پیژنې چې یقیناً پیغمبر دی؟ عبدالله ابن السلام رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې بلکې زه یې تر هغه لا هم ښه پیژنم، یعنې دا چې داسې مې یقین دی پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دغه د یقین مرتبه مې د زوی تر یقین ډېره ده، ځکه زه په زوی کې دا شک لرم چې دا به زما زوی وي او که به نه وي. یقین ما ته معلومات نشته، اما لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ کې هېڅ شک نشته، هغه یقیناً پیغمبر. اوس راځو آیات کریمه ترجمه کوو. دغه مفهوم الله جل جلاله په آیات کریمه کې فرمایي، الله عز وجل فرمایي: الذين هغه کسان آتینا چې موږ ورکړی دي هم دوی ته الکتاب، کتاب مو ول ورکړی دي، یعرفون دی پیژنی هو دا محمد رسول الله، دا سے پیژنی کمالک چی یعرفون دی پیژنی ابناءهم زامن خپل، دی چی صد والخپل زامن پیژنی پا زامن کی شک نلری او زامن تنیوری کی جنا، ہم دا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیژنی، دا سے دی جنی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نکی او دا مسلمانانو پا کعبت خندوی مسلمانانو په مخرا او شتلو باندې چې د بیت المقدس څخه کعبه ته مخرا واړو په دې پسند وي، دا کسان تا کار چې کوي دا دې حق پوتي. و ان به شک فریقا یو ډله منهم د دې څخه لخام خیفتمون دې پوتي الحق حق دې پوتي وي، او حال دا دې هم دې چې دی عالمون دې پوهیږي، هسې نه چې حق ورته معلوم نه دی بلکې حق ورته معلوم دی په حق پوهیږي، خو اصلا پوتي وي زړونه یې د حسد و د عناد ډک دي. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه تسلیت الله کی او ته فرمای اے پیغمبره ستا دین حق دی، دا الله د خاصه په چتا ته د کومې قبله امر شوی دی دا کار حق دی، دا چې دی هر څومره تبلیغات کی دا چې دی هر څومره څخندونه وي په دې کارو باندې په شک ملوېږه. الحق و حق چې دی من ربک، د رب څخه ستا دی، ستا رب چې تا ته کوم امر کړی دی چې بیت الله الحرام ته سجده لګوا، د بیت المقدس څخه مخره اړوه، دا کار حق. او فلا تكونن فاستمكج من الممترين، د شک کوونکو څخه هېڅ شک مه کوه، ما د دې په خبرو غوږ نیسه، او ما د دې هغه تبلیغات چې د مسلمانانو په وړاندې کوي اعتراضونه ونیوکې کوي پسخندونه وي په دې خبرو باندې غوږ مه نیسه او مه شک کوه. حق ستا د رب د لوري څخه دی او ستا رب تا ته د حق فیصله اورولې ده. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الله جل جلاله فدار آيات الكريمة كي دا كبلية دا أو اشتلو أو دا مسلمانانو دا تسليات أو دا شافة ذلكي تخيرة كيرا في دا سيوة دا أغو دا سوالو دا جوابو لفارا دا آيات نازل. فدي آيات الكريمة كي مهم مفهوم وخلق توشوته هغه په دې ډول باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپاړس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ کاوه، تر هغه مخکې کعبې ته کاوه، بیا شپاړس میاشتې بیت المقدس ته کاوه. کله چې شپاړس میاشتې یا اوولس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړي، بیا الله عز وجل امر ورته وکړي چې مخ راواړه او بیت الله الحرام ته. نو خلکو ته به دا سوالونه پیدا و چې شنو، که چیرې قبله حق وه، دغه د کعبې ته سجده لګول حق و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې اول ځل د کعبې شریف څخه مخ راواړه و بیت المقدس ته لمونځ کاوئ؟ خو کعبې ته لمونځ کاوئ خو هغه باندې به پاتې شوی وای که تا اوس بیا قبلې ته لمونځ کولی، نو ولې شپاړس میاشتې بیت المقدس ته لمونځ وکړي؟ او که چیرې بیت المقدس ته لمونځ کول یا بیت المقدس قبله ټاکل دا حق وي، نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې کعبې ته مخ راواړه و بیت المقدس ته لمونځ کاوه؟ پر هغه قبله به پاتې شوی وای. دا سوالونه پیدا کېدل، تا ساده لوح انسانانو ته دا سوالونه پیدا کېدل. الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړي، دوه اصل پکښې وښودل. یو اصل یې دا پکښې وښودی چې الله جل جلاله بېلابېل پیغمبران لېږلي دي، تر ټولو وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دغه پخواني دینونه، بلکې هر دین ته الله جل جلاله دین ولور کړی و، هر امت ته الله دین ولور کړی و، په احکامو کې تغییر او تبدیل و. داسې نه چې یو د بل به احکام سره ټکر و، سره ټکر نه و، ځکه ټول آسماني دینونه و. اما دا خبره پکښې ډېره مهمه وه چې د هر دین بېلابېل احکام و. د چا لمونځ به یو لمونځ و، د چا به پنځه لمونځونه و، او د چا به درې لمونځونه و، د چا روژه به یوه ورځ نه بله ورځ و. داود علیه السلام روژه چې وه یوه ورځ نه بله ورځ وه. د آدم علیه السلام د دین روژه چې وه دیارلسم څوارلسم پنځلسم روژه وه. او زموږ روژه چې ده د رمضان د میاشتې روژه ده، په کال کې یوه میاشت ده. تا د دین احکام دي دا په یوه دین کې الله جل جلاله یو ډول پر خلکو باندې لازم کړي، په بل دین کې پر بل ډول باندې لازم کړي. نظر د هغو خلکو توان و طاقت ته، الله خو ډېر زیات علم لرونکی دی چې دا خلکو په توان و په طاقت وي، دا خلکو په ګټې وي. داسې دین الله جل جلاله خلکو ته بیانوي، او دغسې احکام خلکو باندې لازم ګرځي. نو د هر امت لپاره بېل بېل احکام وي، د هر امت لپاره بېله بېله قبله وي، بېله کعبه وي. نو دا چې د یهودیانو نصاراو لپاره بله قبله وه، د یهودیانو لپاره یوه وه، د نصاراو لپاره بله وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د مسلمانانو لپاره بیا کعبه دا قبله ده. هر امت سره خپله خپله قبله وي، هر امت سره یو داسې طرف وي چې دوی په عبادت کولو کې مخ ورته ګرځي. د مسلمانانو قبله چې ده، د مسلمانانو طرف چې دوی په لمانځه کولو کې مخ ورته ګرځي، هغه کعبه ده. دا هیڅ بده خبره نه ده، دا هیڅ د شک خبره نه ده. هر امت ته الله جل جلاله خپله قبله ولو ورکړی. امت ته د محمد رسول الله دا کعبه قبله ولو ورکړی. یوه دا خبره الله جل جلاله کوي، بله دا خبره الله جل جلاله کوي چې اصل حقیقت د کعبې یا قبلې یا د لمانځه کولو، عبادت کولو، د دین کولو، دا الله پیدا کېدل. د دین مقصد څه شی دی؟ د الله رضایت او د الله پیدا کېدل. تاسو ته چې الله جل جلاله کوم احکام درښودلي دي، دا اصلا هغه لارې درښودلي دي چې تاسو خپل الله راضي کړي. دا هغه طریقې دي چې تاسو خپل الله پیدا کړي. تاسو که کعبې ته لمونځ وکړي چې د الله در سره رضایت وي، که تاسو بیت المقدس ته لمونځ وکړي، که تاسو بل طرف ته لمونځ وکړي، خو هر چیرې چې یاست، هر طرف ته چې لمونځ کوئ، که مشرق ته یاست، که مغرب ته یاست، که لوړ یاست، که کښته یاست، که په یوه پیړۍ کې یاست، که بله پیړۍ کې یاست، تاسو ټول الله جل جلاله پر یوه ځای باندې د حشر په میدان راپورته کوي او حساب کتاب در سره کوي. که بیت المقدس والا دي، که کعبې والا دي، که کافران دي، که مسلمانان دي، که د الله د امر منونکي دي، که د الله د امر مخالفت کوونکي دي، که سل کاله مخکې تېر شوي دي، که پنځه زره کاله مخکې تېر شوي دي، که اووه زره کاله کېږي، که پنځه زره کاله کېږي، که سل کاله وروسته تېرېږي، هر څه انسانان چې دي، پر هر دین چې دي، و هر طرف ته چې مخ ګرځولی دي، الله وایي دا زه خپله سر را جمع کوم پر یوه ځای باندې. دا هېڅ مهمه نه ده چې چا بیت المقدس ته لمونځ کړی دي، چا قبلې ته لمونځ. دغه دوې خبرې الله جل جلاله کوي. خلاصه یې دا ده چې خلکو ته ښیي چې د هر دین لپاره خپله قبله وي. د مسلمانانو قبله چې ده کعبه ده، او د دغه قبلې د مخ ګرځولو څخه یا یوه طرف ته یا بل طرف ته، د دې څخه الله پیدا کېدل دي، او الله جل جلاله ټول انسانان پر یوه میدان باندې راپورته کوي. دا هم خلاصه ده. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ولکل وجهه، هر یوه امت لره، یوې ډلې لره، هو دا کل لره موليها ځای د ګرځولو د مخ وي. ولکل وجهه، هر یوې ډلې لره، هر یوې قبلې لره، وجهه هو موليها، مخ کوونکي وي چې دوی مخ ورته واړوي، او هغه طرف د دوی لپاره قبله شي په عبادت کولو کې. هر امت سره دا وي، دا چې هر امت ته، هر دین والا ته الله جل جلاله یوه قبله ولو ورکړې وي، نو تاسو لپاره څه کول پکار دي؟ فاستبقوا الخيرات، پس تاسو یو د بله وړاندېوالی وکړئ و نیکیو ته. الله چې کوم امت ته قبله ورکړه، الله چې کوم امت ته احکام ولا ورکړه، نو هغه امت والا دي یو د بله په نیکیو کې مسابقه سره وکړي. کوشش ته وکي هر یو چې تر هغه بل ډېر د خیر کارونه وکي، ډېرې نیکۍ دې وکي، او ډېر هغه احکام دې په صحیح ډول باندې ښه عملي کړي تر هغه نورو. دغه مسابقه په دین کې ده، یو کوشش کی چې یو د خیر کار وکي، او بل کوشش کی وایي زه دوه د خیر کارونه کوم. یو کس دوه د خیر کارونه کړي، او بل کوشش کی څلور د خیر کارونه کړي، دا مسابقه بولي. نو تاسو یو د بنه مسابقه او سبقت سره وکړي د خیر او په کارو کې او په نیکیو کې. داسې مه کوئ چې ولې تی په کعبې تر لمونځ کېږي، ولې قبلې تر لمونځ کېږي. ځکه هر یوې ډلې لره، هر یو قوم لره، هر یو امت لره، هر یو د دین پیروانو لره الله قبله ولا ورکړې وي. دې مخانو ته ګرځئ، د مسلمانانو لپاره همدا دا د خبرو کولو د اعتراض کولو ځای نه دی. اینما هر چیرې تکونو چې تاسو یاست، یا تی راتل کی کوم پتا سر الله و الله راتل پتا سر کی جميعا رسول ټول تاسو را جمع کی د حشر پر میدان مو درې اسلام در سره. ان الله بشک الله جل جلاله چې دی علی کل شی پر هر شی باندې قدیر، ذات قادر دی، ذات وانا دی. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتغذوا آياتك الله جل جلاله بعد تبليد أو سن خبر تكرارك أو سوء شيان الله جل جلاله فكش إشارك يوتا الله جل جلاله دا تبليد أو سن حكم تكراري. بيا الله عز وجل فرمي وي مقرا وارو د بیت المقدس څخه مخ راواړوي وکعبې ته، لمونځ چې کوئ د عبادت پر مهال باندې وکعبې ته مخ ګرځوئ، بیت المقدس ته مخ ګرځوئ. دا حکم تکرارا الله عز وجل ذکر کی چې د دغه قبلې د اوشتلو لپاره څو دلایل وه، څو علتونه، څو اسباب ورته موجود وه. یا خو تاکید مقصد دی که یو علت ادا و چې په مخکې آیاتو کې الله جل جلاله علیه السلام ته وفرمایل چې موږ وینو تا چې ته مخ د اسمان و طرف ته کې او دعا وکړې چې الله ما ته هدایت وکړه چې زه کعبې ته لمونځ کول شروع کړم. دا ستا زاری، ستا دعاوې، ستا غوښتنې دا الله جل جلاله قبول کړلې او تا ته امر وکړ چې د بیت المقدس څخه و کعبې ته مخ راوړ. یوه خبره دا وه. او دوهم علت یې دا و چې هر امت دره یوه بېله قبله وي، نو دا قبله د مسلمانانو باید د یهودیانو څخه جلا وي، د بني اسرائیلو څخه جلا وي. دوهم علت یې دا و چې قبله واوښتله او بیت المقدس پاتې شو، کعبه پیل شو. دوهم علت یې دا و. درېم علت یې دا و چې د یهودو علماو به ویل چې دغه پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپله وینا کې رښتین نه دی، ځکه په تورات کې موږ ویلي دي، په تورات کې داسې راغلي دي چې په آخره زمانه کې به یو پیغمبر پیدا شي، نوم به یې محمد وي صلی الله علیه وسلم. او دغه پیغمبر به و هغه طرف ته لمونځ کوي کوم ته چې ابراهیم علیه السلام کاوه. د ابراهیم علیه السلام قبله خو کعبه وه، مکه وه. ابراهیم علیه السلام د مکې لوري ته عبادت کوي، دا پیغمبر بیت المقدس ته عبادت کوي. نو دا بل پیغمبر دی، هغه پیغمبر نه دی. دا اعتراض د یهودیانو موجود چې په تورات کې د آخري زمانې د پیغمبر د علامو څخه یوه علامه دا ده چې د آخري زمانې پیغمبر به و کعبې ته لمونځ کوي. دا پیغمبر و کعبې ته لمونځ نه کوي. یهودیانو به دا سوال کاوه، نو ځکه دا هغه پیغمبر نه دی. او همدا ډول به قریشو مشرکانو دا ویل چې دا پیغمبر دا وخت چې زه پر ملت ابراهیمي یم، تمه دی چې پر ملت ابراهیمي دی. ابراهیم علیه السلام خو کعبې ته لمونځ کاوه، ابراهیم علیه السلام خو بیت المقدس ته لمونځ نه کاوه. دا څو وجوهات و چې الله جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړي چې د بیت المقدس څخه مخ راواړوه، د عبادت کولو پر مهال باندې و مکې مکرمې ته، کعبې شریف ته مخ ګرځوه. دغه څو وجوهات موجود وه. دا چې وجوهات یې بېل بېل وه، علتونه یې بېل بېل وه، نو ځکه الله جل جلاله د قبلې د اوستلو حکم هم په تکراري ډول کې یا په د تاکید دپاره کړي. دا یوه خبره. او بل دا چې په دغو آیاتو کې الله جل جلاله څو خبرو ته اشاره کوي. یوه خبره داسې و، ای مسلمانان، تاسو داسې مه کوئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم طرف ته لمونځ کاوه په نبوي مسجد کې، ټول عمر و هغه طرف ته لمونځ کوئ. بلکه اصلا ستاسو په منځ کې کعبه یا مکه مکرمه چې ده دا مولی ستاسو ده چې تاسو باید مخونه ورته وګرځوئ. تاسو ته وایي وایي هر چیرې چې تاسو یاست که چیرې لمر لوېده طرف ته واست او کعبه مو لمرخته طرف ته و تاسو مخونه لمرخته طرف ته کړئ ځکه قبله ستاسو مخته ده تاسو هغه طرف ته یاست. که تاسو لمرخته طرف ته واست خو موږ او تاسو چې یو قبلة يا كعبة والمرجدة تركهم كون المرجدة تركك أو كتاسو تكعبي شرفي وجنوبي ترك تواس مكون الشمالي تركك كتاسو تكعبي شرفي شمالي ترك تواس مكون جنوبي تركك فهر شيري كتاسو ياسفر مكون تكعبي شرفي وترك تبرابر تاسينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فنبوي ومشك كرمز كوا ودي ترك تاسو كون عمر آغا ترك تبرابر يا تاسو داسو وقي کعبه پیدا کی ار چیری چوا تاسو چې ار طرف ته د کعبه واس بس و کعبه ته خپل مخونه برابر کی او هغه طرف ته سجده وکړه. دا یو خبر او دوهمه خبر الله جل جلاله دا کی و اذا شنه د شنه د قبله حکم یوازې د مدینه خلقو ته دی یا د مکه خلقو ته دی. ای مسلمانانو ار چیری چې تاسو یاست که کعبه ته نږدې یاست که لرې یاست هر چیری چې تاسو په سفر ولاړ سئ هر ملک ته چې په سفر ولاړ سئ لیر ولاړ سئ که نږدې ولاړ سئ تاسو کوشش کوئ کعبه پیدا کوئ او هغه طرف ته لمونځ کوئ هغه طرف ته سجده لکوئ. دا دوهمه خبره. او درېیمه خبره الله جل جلاله دا کوي وایي دا قبله ځکه واوښتم چې د دې کفارو اعتراضونه او سوالونه درته شي. هغه اعتراضو ته ما مخکې څه یادونه وکړه چې یهودیانو ویل چې دا محمد رسول الله که چیرې هغه آخرین پیغمبر وي نو هغه په تورات کې ښودل شوي دي چې هغه به بیت المقدس ته لمونځ نه کوي هغه به کعبې ته لمونځ کوي. دا کومه دي چې کعبې ته لمونځ کوي؟ دا اعتراض دی. د قریشو دا اعتراض و چې دا پیغمبر دعوا کوي چې زه پر ملت ابراهیمي یم. دا کومه دي چې پر ملت ابراهیمي دي چې د مشرکینو سوالونه دپس د اهل کتابو سوالونه دپس څه د قبله واوښته. دا درېیمه خبره ده الله جل جلاله. سلام خبره ده الله جل جلاله کی مسلمانانو ته فرمایي وایي تاسو ته الله جل جلاله اعزاز درکړي د دین احکام یې دله درکړل. دغه د دین احکام چې دي دا یوازې هغه وسیلې دي هغه لارې دي چې تاسو په هغوی سره د الله جل جلاله رضایت پیدا کوئ. تاسو په هغوی سره الله پیدا کوئ. دا د دین احکام یې تاسو ته دله درکړل. تاسو یې دغه د کفارو څخه د اعتراضونو وساتلاست نو الله خو تاسو باندې نعمت تام کی نعمت چې در باندې تام کی تاسو باید څه وکړي؟ تاسو باید الله شکر وباسئ. د الله شکر څه ته وایي؟ د الله شکر دې ته وایي چې اطاعت وکړي د الله بندګي وکړي. د الله شکر دې ته وایي چې کله یو نیک نعمت دله درکړي او ته څه وکړه؟ په عبادت څه زیاتوالی راوله چې الله شکر دی. دا شکر دی. او که الله نعمت درکړي تا ناشکري شروع کړه لکه اوس زموږ خلک چې کله په کور کې الله جل جلاله یو خوشحالي ورکړي یو وعده وي په کور کې تا هم یو نعمت دی چې الله وایي چاله توفیق ولا ورکړي چې مهر ستړیا او زحمت او تکلیفونه وګالي نو دغه نعمت چې الله درته ولا ورکړي دی باید څه وکړي؟ د دې نعمت څه بدله کړي؟ باید الله بندګي شروع کړي الله ته سجده ولګي لمونځ وکړي عبادت وکړي خیرات وکړي چې الله تا ماته دونه توفیق راکړي د دې نعمت شتون دی وګرځول. زموږ خلک برعکس الله چې دا نعمت ولا ورکړي دی د الله دښمني شروع کړي نو ډولون نشي سروزون نشي هیو هوی شي. نو دا د دې پر ځای چې د الله بندګي وکړي د الله اطاعت وکړي د الله نشکري شروع کړي د دې په اړه باندې د الله فیصله داسې ده ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. که چیرې تاسو زما د نعمتونو شکر وباسئ یعنی کله چې مې نعمت درکړي تاسو زما بندګي شروع کړي الله وایي زه به دا نعمت نور در زیاتکړم. ولئن کفرتم که مو چیرې ناشکري وکړل معصیت مو وکړي الله نعمت درکړي تا ډول زنان راوستله تا ډمان راوستله تا شپې رونې کړلې او تا د الله مخالفتونو او دښمنۍ شروع کړلې نو الله به څه وکړي؟ فإن عذابی لشدید الله وایي زما عذاب بیا ډېر سخت. بیا به خود دغه وعده شپږ میاشتې او اته میاشتې بعد به بیا د هغه ښځو په شفاخانه کې اپرېشن وي. بیا به خود په دغه کورونو باندې کینسر و سرطان و یو څو ډول ډول نه جوړي مسلې چې وي چې دا غو علاج کوي چې دا د الله هغه عذاب دی چې د خلکو سره وعده کړی ده. بیا به خود پر دې کورونو باندې بومونه وریږي، خود به دا خلک مشتل کېږي، وژل کېږي، به بومونه به پر پچاویږي. دا خو د الله ناشکره انسانان دي. الله وعده ورسره کړی ده. الله وایي ولئن شکرتم لازیدنکم، که چېرې تاسو شکر وباسئ الله وایي زه به درزاد کړم. او که مو چېرې ناشکري وکړل دغسې تم څوک مکاوئ، الله وایي فإن عذابی لشدید، زما عذاب یې ډېر سخت. لکه دا اوس چې خلک ویني په سترګو باندې په هر صورت باندې الله جل جلاله اخره خبره داسې وایي، ما تاسو ته نعمت تر دین مو درکړل، د دین احکام یې دله درکړل، تاسو نو اوس سوه کوئ. اے خلکو، تاسو په صحیح معنی الله ته سجدې ولګوئ، کعبې ته ولګوئ، کعبه ته مخ کړئ او الله ته سجده وکړئ. او تاسو ناشکری مه کوئ. ناشکری څه ته وایي؟ ناشکری په معاشو په ګونهونو سره. راځو دا دوه آیاته ترجمه کړو. الله جل جلاله فرمایي ومن حيث، او له هر ځای څخه خرج ته چې ته ووځې، فولي پس وګرځوه وجهک مخبل، ای پیغمبره شطر المسجد الحرام وتربت بمسجد الحرام. هر ځای ته چې ته په سفر ووتلې نو مخ د کعبې شریفې وتربت کوه. وإن بيشك هو دغ مخجر زول وكعبيك للحق خامخ حق كاردي من ربك در أبسك استادي دا كمزور كار ندي دا شك من كار ندي دا حق أو رشتين كاردي دا الله دلور تسدي دا شتاس كم كارون كوي وما الله ندي الله جل جلاله بغافل غافل ندي أما دها كارون ستتعملون شتاس ويكوي أو من حيث خرجت دا هر طرف څخه چې ته ووځې، یعنی هر طرف ته د کعبې چې یې، یعنی که مشرق طرف ته، که مغرب طرف ته، که جنوب ته، که شمال ته، فولي پس ته وګرځوه وجهک مقبل شطر المسجد الحرام. شطر وترفت مسجد الحرام، د مسجد حرام دا طرف څخه چې وحيثما هر ځای كنتم چې تاسو یاست، اے مؤمنانو فولوا فاستعصوا وفرزوي وجوهكم مخام قل شطره وتربت تقاضي شرفي. هر چیرې چې تاسو اوسېږئ، د هر طرف څخه چې اوسېږئ، په عبادت کولو کې مو مخونه او سرونه د کعبې شریفې وتربت برابر کړي. دا کار ځکه الله وایي ما کړی دی، لئلا دا اصل لئلا دی، لأن دفار دا دي لا يكون چنسي للناس خلق لرا عليكم فرتاسو بني حجة دليل. لك دا يهود وعلماء چ دليل وايا چ آخرين پیغمبر آغا پر ملت إبراهيمي دي مخ و قبلت قعبة گرزي دا آغا پیغمبر ندي زك دا بيت المقدس مخ گرزي پا عبادت کی دا اعتراض يهود دو علماء و قريش هم دا اعتراض و چی دا پیغمبر دعوی کوي چې زه پر ملت ابراهیمی یم. سمه ده چې پر ملت ابراهیمی دی، ابراهیم علیه السلام خو بیت المقدس ته سجده نه کوله. الله وایي دغه اعتراض د دفع کولو لپاره مې دا کار وکړي. الله وایي دغه اعتراض به بالکل دفع شي، کوم کسان چې پاک زړي انسانان وي. الا خو بیا نه دفع کېږي دغه اعتراض الذین، هغه کسان په ظلمو چې دی ظلم کړی دی، منهم د دې څخه دی چې ظلم کړی دی، زړونه یې د حسد او د عناده ډک دي، زړونه یې د منافقت ډک دي. د هغو کسانو د زړو څخه دا اعتراض نه ورکېږي، هغه اوس هم پر هغه منافقت پاتې دي، ځکه دوی مخالفت په دې وجه نه کوي چې دوی ته معلومات نشته، بلکې مخالفت په دې وجه کوي چې دوی حسد و عناد لري د پیغمبر سره. فلا تخشوا پس ته مه بېرېږه هم د دې څخه، ای پیغمبره، دوی تا ته تاوان نه شي رسولی. وخشوني او زما څخه وبېرېږي، ولي اتم نعمتي، او دا کار مې ځکه وکړ، یعنی قبله مې ځکه واړول، ولی اتم، او د دې دپاره چې زه پوره کړم نعمتي، نعمت خپله علیکم پر تاسو باندې، ولعل دپاره د دې چې کوم تاسو تهتدون، تاسو پر هدایت سي، سمه لاره پیدا کړي. او بله خبره دا ده چې دغه یو حکم نه دی چې الله تاسو ته واستوي، کما لکه چې ارسلنا موږ لیږلی دي فیکم په تاسو کې رسولا رسول منکم استاذ یتلو چې لولي علیکم په تاسو باندې آیاتنا، آیاتونه زموږ آیاتونه پر تاسو تلاوتوي، او د هغو احکامو څخه تاسو برخمن کیږي چې هغه د زکات آیاتونه دي، د حج آیاتونه دي، د جهاد آیاتونه دي، د ګناهونو څخه د ځان ساتلو آیاتونه دي، او همدا ډول حدود دي، شریع احکام دي. دا یو حکم نه دی د قبله وصل چې پر تاسو لازم، او ویزکی او پاکی کوم تاسو د کفر څخه، ويعلم فيكم تاسد الكتاب كتاب قرآن والحكمة حكمة حلال وحرام دي ويعلم فيكم تاسد ما هذا صدر شيء لم تكونوا تاسنا واستعلمون تاسنا قيادة لس الله دا فيغمبر زكا بتاسد ولجي تاسد إلهي كتاب راوري أو فاغ إلهي كتاب تاسد آياتنا تلاوي تاسد كبرا وسن تاسد حلال وحرام دروشي تاسد أغا صدر وشي تاسد بخانا وزن تاسو د لوړ مقام څښتنان وګرځي یوازې دا یو حکم کوم چې کعبه د بیت المقدس څخه قبله د بیت المقدس څخه راوښتل کعبه ته داسې نه ده بلکې الله عز وجل په تاسو کې نور هم ډېر بهترین بهترین احکام لیږلي دي او تاسو هدایت یې پکړی نو کله چې دا کار وشو فاذکرونی پس تاسو یادونه زما کوي ذکر زما کوي په عبادت سره اذکرکم زه به ستاسو یادونه کوم په نعمتو سره او په ثوابو سره واشکرو لي تاسو شکر باسي ما لره په اطاعت سره یعنی عبادت کوي کله چې نعمت ته نظر شي تاسو د نعمت په بدله کې عبادت ته ډېروالی ولا ورکي ولا تکفروني تاسو کفر مه کوئ کافران کېږي مه یعنی په معصیت او په ګناه باندې تاسو د الله مخالفت مه کوئ دا شکرې مه کوئ صدق الله العلي العظيم.